السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د 12:30 بجې په دې خبرونه کې ز منور شاسته سو قربایم نه کې پیرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کوي
طالبانو د سولې خبرو پیوړی کولو لپاره ملا عبدالغنی برادر د قطر دفتر مشر ټاکلی افغان ولسمشر ویلي کابل ته د مذاکراتو په اړه معلومات ورکړل شي د کراچۍ یو عدالت ویلي دي چې وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود بیګناو او له طالبانو سره هیڅ تعلق نه لاره او روسي ولسمشر خپل وینزویلیایي سیال ته د ملاتړ وړاندیز کړی بشپړ خبرونه افغان طالبانو ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د سیاسي دفتر مشر ټاکل دي رويټرز خبري ایجنسی وايي برادر چې په خوا د پاکستان په زندان کې او تیر کال په اکتوبر کې خوشی شو طالبانو پرون په یو بیان کې ویلي دي چې دا اقدام یې له امریکا سره د خبرو پر سم ډول پر مخ بیولو او پیاوړي کولو په مخه کړی دی نوموړی به د طالبانو د مشر هیبت الله اخونزاده د دریم مرستیال په توګه هم کار کوي امریکا د جنوري پر 22 ویل په قطر کې له طالب استازو سره خبرې بیا پیل کړې دي په دې توګه پرون پر 4 ورځ هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالب استازو سره خبرو ته دوام ورکړ یو لوړپوړي طالب چارواکي بیګا د نوم نه خودو په شرط رويټرز ایجنسی ته ویلي چې ملا برادر به ژر قطر ته ورشي خو په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د ایستلو موضوع ساده نه ده نوموړي پرون مازیګر د سویټزرلند په دیووس کې د نړیوالې اقتصادي غونډې په ترڅ کې په خبرو کې وویل امریکایي سرتیری یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د امریکا د امنیت په مخه په هغه هیواد کې پراته دي اشرف غنی وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دنده طالبان له کابل سره خبرو ته حاضرول دي
The function of Ambassador Khalilzad
da way the Safir Khalilzad da daftar danda da ta che da Afghanistan hukumat aw Taliban da khabar la para ye wamis tarawali aw da haga pa chaukat ki par loyo masailo la ka da America huzur aw nur mawzugano khabari wasi pasunasta aw da bayt bia sharik kraisi
افغان ولسمشر دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د ځینو سرچینو پرون مشال راډیو او غربي رسنیو ته ویل چې د امریکا او طالب استازو په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو پر ایستلو هم باس شوی دی طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی په شمالي وزیرستان کې په 14 کې 2 ولسی وګړي ژوبل شوي دي چارواکو او د سیمې اوسیدونکو مشال راډیو ته ویل په خنن په میرالی کې د پوځ له پوستې سره نږدې شوی ده چارواکي وایي دا د ریموټ کنټرول بم 14 وه تر دې مخکې پرون په غلام خان کې د ځمکلاندې بم په 14 کې 2 ماشومان ژوبل شوي ول په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په ګډون 4 کسان بې ګناه ګرځولي دي د پاکستان ډان او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼو پرون ویل عدالت د پولیسو د یو پلټنیز رپورټ پر اساس نقیب الله مسعود محمد صابر نظر جان او محمد اسحاق بې ګناه وبلل او ویل چې پر هغوی له تحریک طالبان پاکستان سره د تړاو تور ناسم و د پولیسو پخانی افسر راونوار تیر کال د جنوري پر 14 ویلي ول چې 4 واړه د وسلوالو طالبانو غړي ول چې له پولیسو سره پنخته کې وژل شوی خو د نقیب الله مسعود د وژنې پر ضد د ولسی غبرګون له کبله د سند حکومت یو پلټنیز ډله جوړ کړه چې هاغه مهال یې هم نوموړی بې ګناه او د پولیسو نخته یې جعلي بللې وه د ترهګرۍ ضد عدالت په پرونی اورېدنه کې د تازه پلټنیز رپورټ پر اساس د مسعود په ګډون د 4 کسانو پر ضد جوړې مقدمې رد کړې د مسعود د کورنۍ غړو د عدالتي اقدام هرکلی کړی دی تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ ټاکل شوی چې د پاکستان سپریم کورټ د جنوري پر 29 د عیسوي ښځې آسیې بی بی د خوشي کولو په اړه فیصلې ته د بیا کتنې درخواست رد یا منظور کړي دا خبره د قضیې یو وکیل پرون د فرانسې خبري ایجنسی ته کړې د پاکستان سپریم کورټ تیر کال د اکتوبر په پای کې د مذهب سپکاوي په تور د مرګ په سزا محکومه آسیې بی بی بیګناه وبلله او حکومت ته امر وکړ چې هغه د سمدستي خوشي کړي د عدالت دې فیصلې په پاکستان کې د مذهبي ډلو قهرجنې مظاهرې وپارولې او وروسته حکومت له تحریک لبیک پاکستان سره په یوه موافقه ورته په سپریم کورټ کې د فیصلې د بیا کتنې لپاره د درخواست دایرولو اجازه ورکړه دا غوښتنلیک وکیل غلام مصطفی چودری کړی او نوموړی پرون د فرانسې خبري ایجنسی ته ویل د جنوري پر 29 به عدالت د درخواست منلو یا ردولو فیصله کوي د افغانستان د هلمند ولایت چارواکو په سنگین ولسوالۍ کې د چهارشنبه پر ورځ په هوایی برید کې د ولسی وګړو مرګ ژوبله تایید کړي، خو کره شمېر یې نه دی ورکړی. تر دې مخکې د هلمند ولایتي شورا مشر عطا الله افغان پرون ویلي ول چې په سنگین ولسوالۍ کې پر یوه کور په هوایی برید کې د یوې کورنۍ 14 غړي وژل شوي چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي. خو د هلمند د والي وایند عمر ځواک بیګا مشال رډیو ته ویل حکومت د پیښې او مرګ ژوبلې پلټنو لپاره پلاوی ټاکلی دی.
د سنگین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو هوایي برید په ترڅ کې ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې تر اوسه پورې کره شمېره نه ده معلومه سوې. د ولایتي ادارې خپل هیئت ټاکلی دی تر څو سیمې ته لاړ سي او د مشخصه کړي چې دا پېښه څنګه سوې ده او څومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
تر اوسه دا هم نه روښانه چې دا بمباري افغان او که بهرنیو ځواکونو کړی، خو د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت پرون په بیان کې وویل چې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې د دعوو پلټنې کوي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر هغې وروسته خپل وینزویلایي سیال نیکولاس مادورو ته په تلیفوني خبرو کې د خپل ملاتړ څرګندونه کړې چې د اپوزیشن یو سیاستوال ځان د هغه هیواد لنډمهاله مشر اعلان کړ. مسکو بیګا د بهرنیو ځواکمنو هیوادونو له لورې د مادورو د مخالف خوان ګوایدو د ملاتړ غندنه وکړه. ګوایدو د چهارشنبه پر ورځ پر داسې مهال ځان لنډمهاله ولسمشر اعلان کړ چې لسګونه زره خلکو په وینزویلا کې د مادورو ضد لاریون وکړ او هغه یې په زور د واکمنېدو په هڅو تورن کړ. امریکا، کاناډا او ځینو لاتینی امریکایي هیوادونو د ګوایدو اقدام رسمن تایید کړی، خو روسیا، چین، ایران، شام، کیوبا او ترکیه له هغو هیوادونو څخه دي چې د مادورو د حکومت د ملاتړ اعلان کړی دی. نوموړی په 2013 زیږیز کال کې د هوګو شاویز تر مړینې وروسته واکمن شوی و. د خبرونو پای او وس احمد الله د کرنسۍ یا اسعارو بیې او د سبانی موسم حال بیانوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.9 شل پیسې خرڅل کیږي او 1.9 روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.8 روپۍ اتیا پیسې او 1.1 روپۍ 50 پیسې، یو یورو 1.50 روپۍ او 1.50 روپۍ شپېته پیسې، یو عرب اماراتو درهم 0.5 روپۍ اتیا پیسې او 0.3 روپۍ، یو سعودي ریال 0.5 روپۍ 50 اتیا پیسې او 0.5 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 4 اتیا پیسې او 1 روپۍ 5 اتیا پیسې، او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 12، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 6 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې پکې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسۍ وبې او موسم حال واورېده. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دغو موضوعاتو نور تفصیل واورې. افغان طالبانو د سولې خبرو مضبوطولو لپاره مولا عبدالغنی برادر د قطر دفتر مشر ټاکلی. افغان ولسمشر وایي د امریکا او طالب استادو د خبرو معلومات دې ورسره شریک شي.
There's discussion, but this discussion needs to be shared back.
د کراچۍ یو عدالت د وجل شوی وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په ګډون سلور کسان بې ګناه بللی دي. د باجوړ ځینو اوسیدونکو او سوداګرو تور پورې کړی چې له 2008 کال راهیسې تر ننه کوز دیر ته تګ راتګ نشي کولی. د پاکستان سینټ یو کمیټه د قبایلی سیمو بیا رغونې په اړه د اصلاحاتي پلان د ارزونې غږ کړی دی. د خیبر د باړې د شلوبر پرایمري سکول له څلورو کلونو راهیسې په خیمو کې بحال دی، تر اوسه نه دی رغول شوی.
چار دیواری ضروری دغه پورا کمری ضروری او پلی گراوند ورسره ضروری نو دلته یو شیم نشته دی.
نور یو شمیر کورنی سیمایزو نړیوال رپورټونه به هم اورید. مشال ریډیو تر څنګ وسی. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه هو د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه وري راځو. د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا او طالب استادو په روان مذاکراتو کې د افغانستان د بهرنیو سرتیرو د ایستلو موضوع ساده نه ده او دې ته دې پام وکړل. چې موري دا خبره پرون په داسې مهال د سویټزرلند په ډیووس ښار کې کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد ځای زلمی خلیلزاد لا هم په خطر کې دی او پرون یې له طالب استادو سره په څلورمه ورځ هم خبرو ته دوام ورکړی وو. په یعنې وخت کې پرون طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې ملا عبدالغنی برادر په رسمي ډول په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ټاکي. په اعلامیه کې راغلي چې طالبان دا کار د سولې د خبرو مضبوطولو په مقصد کوي. پاکستانی او چارواکو برادر تیر کال له زندانه خوشی کړی دی. فریبا ظاهر یې پاړه رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر وای په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ خبرو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په اسانۍ بحث نسی کېدی. محمد اشرف غنی وویل په دې موضوع کې باید یو پراخه ډله دخیل وي. ولسمشر غنی چې د پنځشنبه ورځ د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په ترڅ کې خبرې کولې، دغه راز وویل چې امریکایي ځواکونه یوازې د افغانستان لپاره په دغه هیواد کې نه دي، بلکې د امریکا د امنیت ټینګولو په هدف دلته دیره دي. ولسمشر د خبرو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ماموریت ته په اشاره وویل.
The function of Ambassador Khalilzad's that office is to bring that
دی وی د سفیر خلیلزاد د دفتر دنده دا ده چې د افغانستان حکومت او طالبان د خبرو لپاره یو میز تراولي او د هغه په چوکاټ کې پر لویو مسایلو لکه د امریکا حضور او نور موضوعګانو خبرې وسی. بحثونه ستا او دا باید بیا شریک کړای سي.
Discussion needs to be shared back.
دا څرګندونې داسې مهال سوي چې تېره ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو څلورمه ورځ وه. رویټرز خبري اژانس د طالب سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په لومړیو دوو ورځو کې دواړه لوري له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع متمرکز ول او دغه راز د راپور له مخې بحثونه پر دې کېدل چې طالبان تضمین کړي چې د افغانستان له خاورې څخه به د امریکا او د هغه د متحدینو پر وړاندې دښمنانه کړنې نه ترسره کړي. په همدې حال کې طالبانو د پنځشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وټاکل سو. وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې وویل چې دا اقدام له امریکایي استازو سره د افغانستان د سولې خبرو د ښه ترسره کېدو په هدف سوی دی. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه د ملا برادر په ټاکل کېدو سره به طالبان له امریکا سره خپل خبرو ته دوام ورکړي او کوم بدلون به پکې رانشي. ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو په مشرتابه کې د دوهم کس په نوم یادیږي په پاکستان کې لبنده خوشی سو. نوموړی په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول سوی و. افغان مشرانو په وار وار د ملا برادر د خوش کېدو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې هغه کولی سي د افغانستان د سولې په بهیر کې ښه رول ولوبوي.
د فریبا ظاهر په ریپورت کې مو د امریکایي او طالب استادو ترمنځ د خبرو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی موقف واورید او خبر شو چې طالبانو ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د خپل دفتر مشر ټاکلی دی او ویلي دي چې دا کار یې له امریکا سره د سولې د خبرو مضبوطولو په مقصد کړی. پامیر ساحل په دې موضوع په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له همکار طاهر خان سره خبرې کړې دي او لاغه یې پوښتلي چې د برادر ټاکنه څومره اهمیت لري.
طالبانو په خپل باندې یو اعلامیه خبره کړې وه او دا یو رسمن اعلان کړی دی چې مولا عبدالغنی برادر د طالبانو د سیاسي چارو کې د طالبانو د مشر دغه مرستیال هم ټاکل شوی دی او د دفتر د قطر د سیاسي دفتر د مشر په حیث هم ټاکل شوی دی. ما خبره دا فیصله مهم ده او یو خدا چې طالبان اوس په خپل باندې خپل جنگیالو ته هم یو پیغام ورکول غواړي په دې تاکلو باندې چې اوس د طالبانو فوکس هم د سولې خبرې دي. ملا عبدالغنی برادر لکه څنګه چې تاسو په راپورټ کې هم وې چې دا وخت په طالبانو کې د ټولو نه یو مهم شخصیت ذکر دی چې ملا محمد عمر په خپل ژوند کې د تاکل او خپل مرستیال کړی چې ملا عبیدالله خون هغه مرستیال او هغه د پاکستان په زندان کې دویم دا چې دی په د طالبانو دی هلته نظامی مسول هم پاتې شو په افغانستان کې نو هغه هم یو سیاسي.
طاهر خان صاحب که په ډیر لنډه توګه باندې راته ووایي چې پرون چې طالبانو کوم اعلامیه خپره کړه او برادر یې د سیاسي دفتر مشر وټاکه ځنې نور بدلونونه هم وکړل، آیا دا داسې اشاره ورکوي چې طالبان په خپل جوړښت کې د دې بدلونونو له لارې د افغانستان په بهیر د افغان حکومت سره د سولې د خبرو په بهیر ورګډېدای شي او کنه؟
امکان د دې ډېر زیات دی. اسې خو کله چې دا بدلونونه اعلان شول ډېر زیات بدلونونه شوي دي. نوې نوې مشران ټاکلي شوي دي، ځنې د خپل زړو نه چوکونه هغه ته نور ذمہ وارې ورکړي شوي دي. دا ځنې ته طالبان سرچینې دا وایي چې دا یو عمومي لکه دا کار کیږي د بدلونونه راځي او هر کال لکه دا خبر کی لیکن زنه وخت خو ډیر مودي مودوم دی خپل هغه بیمارو پاتې شي دا تاسو به ضرور وی چې اوس دا تصفره دا اوسه شروع شوه دا د کې د داروانه دا د پرمختګ داوی هم کیږي نو کېدې شي فراتل طالبانو چې کوم دغه نظام برخه خو ډیر خبر شي په دې بنیاد باندې بدیل نظام برخه جوړیږي نو کېدې شي دا مشرات دا کوم دی بدلون کړي د دې هم دغه مطلب چې فراتل کې د دې مشرانو یو رول په افغانستان کې وي.
په اسلام آباد کې زمونږه همکار طاهر خان وو چې د افغانستان د سولې په موضوع یې له مشال سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په ګډون څلور کسان بې ګناه بلل او د هغوی وژنه یې ماورای عدالت ګام بللې. دا خبر عدالت پرون د یو بل پلټنیز ریپورت جاج اخیستو پر مهال وکړه. د نقیب الله مسعود خپلوانو پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل له دې مخکې هم تحقیقاتو مسعود بې ګناه بللې وو. هلته وکیلان هیله من دي چې عدالت به زر د دې مقدمې فیصله وکړي. ګولیازی پاړه نور معلومات ترکوي.
د وزیرستان وژل شوی ځوان نقیب الله مسعود د مقدمې اورېدنه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت کې وشوه چې پکې د پلټونو کمیټې خپل راپورټ وړاندې کړو. د پاکستان رسنیو تر مخه د پلټونو کمیټې په خپل راپور کې نقیب الله مسعود په ګډون د څلورو کسانو وژنه ماورای عدالت وګرځوله. د دې ترڅنګ عدالت د نقیب الله مسعود پر ضد درج شوي پنځو مقدمو ختمولو امر هم ورکړ. په دې راپورټ کې ویل شوي چې نقیب الله مسعود په جالي پولیس مقابله کې وژل شوی وو. د نقیب مسعود ترزوی ملک هاشم مشال اړتیا ویل د دې راپور هرکلی کوي او دوی به د ملک قانون لاندې خپل مقدمه چلولو ته دوام ورکړي.
ډیر پورته خو مونږ ډیر په خنا ځربنده ګورو. مونږ چې کلا اف آی آر کړی وو نو دا مونږ دنیا ته خودلا چې مونږ پښتانه او بلخصوص قبایل دا دنیا ته خودل غواړو چې مونږ خپل حق د عدالت د آئین لاندې د قانون په ذریعه سره غواړو او دا مونږ غوښتل دا د مونږ توقع وه چې ان شاء الله چې نقیب الله او د ملګرو ته به ضرور حق ملاويږي.
بلخوا د نقیب مسعود عطا محمد هم مشال اړو ته ویل ډاډ دی چې ورسره به انصاف وشي.
موږ داسې ګورو کنه چې لکه یو موږ صرف د انصاف طلبګارو انصاف غواړو نور خو وسته وکړو. موږ داسې چې کله موږ بیا یو ځای شو یو جرګه وشي اغنا پاس به دغه باندې موږ غاخلو کنه اغنا پاس به موږ دغه باندې
بلخوا د نقیب الله مسعود د وژنې مقدمې څارونکي وکیل عبدالرحیم وزیر مشال اړو ته وویل چې دا یوازینۍ مقدمه ده چې د پلټنو ټولو کمیټو هغه بې ګناه ګرځولی وو.
په دې کې د اوسې کوم ریپورټ راغلی دی دا ټول خوش آئین دی مزید هم د کیس چې کوم سټرینتن کوي. خو عجیبه خبره په دې کې صرف دا ده چې د پاکستان ټولې رسنۍ هم دا خبره کوي چې روانوار قاتل دی نقیب بې ګناه دی. د پاکستان سیاستدان هم دا خبره کوي ایون چې هر څوک دا خبره کوي. اپیرنټلی د روانوار صرف یو نقیب نه دی شهید کړی د یو څلور کسان نه دی شهید کړی. د روانوار تقریبا څلور نیم سوه کسان شهیدان کړي دا ټول په فیک انکاونټر کې شهیدان کړي دي.
وکیل عبدالرحیم وزیر زیاته کړه چې دا مقدمه به ډیر زر فیصله شي. نقیب الله مسعود د 2013 کال د جنوري په 13 کراچۍ سوراب ګوټ سره نږدې وژل شو. هغه مهال پولیسو ویلي ول چې نقیب الله مسعود د تحریک طالبان پاکستان غړی وو چې په پولیس مقابله کې وژل شوی. خو په اپریل میاشت کې د سپریم کورټ په امر جوړې ګټې پلټنې ډلې خپل راپور کې دا پولیس مقابله جالي وبلله او راو انوار یې د نقیب الله مسعود د وژنې ذمہوار یاد کړ. د راو انوار پر ضد مقدمه درج شوه چې روسو هغه خپل ځان پولیس ته وسپارو او په کور کې نظربند کړ شو. خو روسو د کراچۍ یو عدالت راو انوار په ضمانت خوشې کړ. پولیس افسر راو انوار د نقیب الله مسعود په وژنه کې له لاس درلودو انکار کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د باجوړ ځینی اوسیدونکو وایي تر اوسه د بندیز لوجې د کوز ډیر ځینو سیمو ته نشي تللی. دا بندیز چارواکو په 2008 کال کې لګولی وو. باجوړ او دیر ګډه پوله لري او زیاتره ولس یې په خپل منځونو کې رښتې او خپلولۍ لري. د دغه اوسیدونکو پرون مشال ریډیو ته ویلي دي د بندیز لوجې په غم خاده کې د خپلوانو پښتنه هم نشي کولی. د کوز ډیر انتظامی چارواکي وایي په باجوړیانو هلته په ورته کې هیڅ بندیز نشته. ظفر خان پہ نور تفصیل لري.
د باجوړ خار بازار د سوداګرو اتحادیه مشر خان بادر وای له باجوړ به په مخکې وختونو کې خلک د غوزانو دنداسي تور املوکو او د ګډو بیزو اخیستو لپاره ډیر تتلل، خو وس د بندیز له وجې دغه کاروبارونه اغیزمن شوي دي.
تجارت صفر لیول تر اغله دي چې زمونږ په یوه علاقه په بل باندې بندیګونه تجارت به څو کوي، چرته به کوي، چا څه به کوي، کدی اوسه پورې باندې باندې چې دلته امن نشته او دا خلک چرته غلط خلک دي، یو دې ماته وخی او یو دې سره ته ما چې کارتوس وخی چې ځې خلکو سمون نیولای دي، او کده غني بیا وري نه پریږده، خو زما سوالم دی دهشتګردۍ لنزو مونږ خپل تجارت لزو کارداري چې هغه خلک دلته په آزادانه طریقه راځي او تا خلک دلته په آزادانه طریقه ځي.
خان بادر وای په نړۍ کې کرخې ختمیږي، خو باجوړ او دیر چې د یوې صوبې او یو ډیویژن برخې دي ترمنځ یې کرخې راخکل کیږي او د دې زیات اغیز پر سیمه ایز کاروبار پریوزي. شهاب الدین د باجوړ په خار بازار کې د چرګانو د کاروباریانو د اتحادیې مشر دی. هغه وای د دیر خلک باجوړ ته ورځي، خو د باجوړ خلک دیر ته نشي تللی. هغه وای د باجوړ ډیری خلکو به د دیر په هغو سیمو کې د بنجاري توپ کاروبار کوو، خو د بندیز له وجې د دغه خلکو کار د تیرو لسو کلونو راهیسې ولاړ دی.
میدان دی علاقې ته دا خلک ته یوازې د چرګانو نه بلکې د کپڑے به وړلې، سیلور به وړل، دغه شان نور چیزونه چې کوم دا به ګیر میدان ته د خلکو وړل.
د باجوړ یو قامی مشر او د قامی اسمبلی پخوانی استاد شهاب الدین خان وای د دیر یو شمیر سیمې پخوا د باجوړ برخې وي او د یو خیل او ټبر خلک پکې اوسېږي. هغه وای د بندیزونو په خلاف یې په هغه وخت کې هم په اسمبلی کې غږ اوچت کړی و.
میدان ته برول ته شاهي بنشه دی علاقو ته اوس هم د باجوړ خلک نشي تللی، هلته په چک پوسټونو باندې رکاویږي او چې کوم ځای هغې ته ضمانت اخیستل کېږي چې دا سړی به ماښام شپنه کوي واپس پر راځي. زمونږ د سلاردو خلک فرق کوي، کلته رشتہ داریان دي دا تلتی نه شي، بلکې زه به دومره ویم چې زما یو دوی دغه د یو دوست واده په ډیر کې او د شپې ما ته یو څو سره ټلیفون وکړو چې تاسو خپل بچی وباسئ دلته غیر محفوظ دی. نو زه حیران ده وم چې د چا نه غیر محفوظ دی، ولې غیر محفوظ دی؟ زما بچی په میدان کې شپې تک نه خوده.
شهاب الدین خان وایي داسې بندیزونه د ولسونو ترمنځ فاصله زیاتوي او کرکه پیدا کوي. د بندیزونو په اړه د کوزدیر د انتظامیه یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط پرون مشال رادیو ته وویل د کوزدیر د ضلعي انتظامیه لخوا د باجوړو په ورتګ بندیز نشته. دا بندیزونه د پوځي چارواکو په امر پخوا لګول شوي دي چې لا هم دوام لري. مشال رادیو په دې اړه د پوځي چارواکو په نظر اخیستو ونه توانید، خو پخوا پوځ ویلي وو چې په باجوړ کې یې کامیاب پوځي عملیات کړي او دغه سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د سینټ د پلانونو او پرمختیایي چارو کمیټې د قبایلي سیمو مکمل بیا رغونې لپاره د اصلاحاتي پلان د بیا ارزونې سپارښتنه کړې ده. د کمیټې یو غړي او د واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر هدایت الله بیګه مشال ریډیو ته وویل د تیر حکومت اصلاحاتي کمیټې د قبایلو لپاره لس کلن پلان جوړ کړی و چې د دوی حکومت یې عملي کولو ته دوام ورکړی دی. په دې هکله نور تفصیل ګلې حاز اورو.
د پاکستان په سینټ کې د پلانونو او پرمختیا قائمه کمیټې د قبایلي سیمو بشپړې بیا رغونې په اړه د زیارت پر ورځ غونډه کړې. په غونډه کې د قبایلي سیمو لپاره لس کلن اصلاحاتي پلان ته عملي شکل ورکولو په اړه خبرې وشوې. د غونډې وروسته د یادې کمیټې یو غړي سینیټر هدایت الله مشال علي ته وویل چې د یو څو محکمو چارې وفاق سره پاتې دي او د فروری په اخر کې به د انضمام بهیر بشپړ شي. د اصلاحاتي پلان په اړه سینیټر هدایت الله وویل
ملک کې یو قانون شته چې سولي خو ماشومان نه زیات شي په کلاس کې، یو ټیچر اتوماتیکلی ایډ کیږي او یو کلاس روم هم ایډ کیږي. دا قانون چونکې په موږ باندې نه و، نو زمونږ په سکولونو کې د ماشومانو تعداد ډېر زیات دی او د ټیچرانو تعداد تقریبا موږ ته 2000 ټیچران وسم لګي. صدا داسې هسپتالونه دي، داسې بیا زمونږ جوډیشري کې زمونږ پوسټونه په کار، زمونږ پولیس کې تقریبا 20000 پوسټونه دي.
خو د سینیټر هدایت الله په خبره د دې ټولو کارونو سرته رسولو لپاره پیسو ته اړتیا ده او تبه ده چې په قامي مالیاتي ایوارډ
یعنی این ایف سی کې به قبایلی زلو لپاره پیسې مختص شي. د پاکستان سنت قائمه کمیټه په داسې حال کې د قبایلی سیمو اصلاحاتي پلان د ارزونې سپارښتنه کړې چې د چهارشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټه په غونډه کې د ایف سی او لی ویزو په پولیسو کې د باقاعده ورګډولو پریکړه وکړه. په هغه غونډه کې قبایلی ضلع په قامی دایره کې د راوستو لپاره د پرمختګ په جامع پیکج هم خبرې وشوې. خو د قبایلی چارو پوه ایاز وزیر وایي موجوده حکومت سره د اصلاحاتو عملي کولو هیڅ پلان نشته.
دومره خبره ته جوړ کړه چې زما مور شي ګوره په دا دنیا جنت ته بس هر څه سہولتونه براش الله به روپۍ به په کال فاټا ته ملاویږي فاټا به جنت جوړ کړی شي. نو اوس جنت په پرېږده په خپل ځای پیسې پرېږده په خپل ځای قانون هم نشته په فاټا کې که چرته په ژوند کې فاټا بغیر به قانون چلے دا آیا جانن کا باور تھا تو غصہ سڑی تخا مخور دی چې دوی انتظام نو کرے سسٹم پہ الاس واس چې څورا نه وی خلق چې کور ورا وی نو کور جوړوي نو اول نقشہ جوړا کی په تاسا فاټ اڑنګ کړه نو رس نشته نو ته سیستا د قانون شتا او نه ته پویږي.
ایاز وزیر ذات کړه چې حکومت نه خو د انضمام او نه د اصلاحاتو په اړه لقبالی ولس ته پوس کړي دي. د پاکستان پارلمان په خوانی ولسمشر ممنون حسین او د خیبر پختونخوا تیری صوبایي اسمبلی د 2013 کال د مئی په اخري اونۍ کې هغه آئینی ترمیم منظور کړ چې ورسره قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا ورګړې شوې.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا حکومت د شمالي وزیرستان د خیسور د پیخي پلټنو غاک کړي. صوبایي وزیر محمد عاطف خان پرون مشال ریډیو ته ویل په دې موضوع یې د صوبې له وزیر اعلی او نور چارواکو سره خبرې کړې دي او ککړ کسان به د قانون منګولو ته سپاري. څو ورځې مخکې د خیسور د یو ماشوم حیات خان ویډیو خپره شوه چې پکې هغه دعوه وکړه چې پلار او ورور یې امنیتي سرتیرو نیولي او ځینې سرتیري یې کور ته بغیر له اجازې ورغلي. په دې هکله تفصیل د اسرار لم مومند رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د قبایلو په عزت به هیڅ قسمه سمجوته نه کیږي او په خیسور پیخه کې چې څوک هم ککړ وي نو ورته به سزا ورکول کیږي. د صوبایي حکومت سینیر وزیر محمد عاطف خان د زیارت پر ورځ مشال ډیو ته وویل چې دوی حکومت به داسې لار وباسي چې په دغه پیښه کې د ځپل شوې کورنۍ سره مرسته او ذمهوارو کسانو ته سزا وشي. نوموړی وایي پوز به هم ضرور له خپلې خوا د دې پیښې بې طرفه تحقیقات کوي.
چا په عزت باندې کمپرومایز نشي کېدی خصوصا لکه د چکم زموږ د قبایلو روایات دي زموږ د ازي کم تاریخ دی نو په هغې باندې خو بالکل هیڅ قسم له ګزار نشي کېدی. چیف منسٹر سره نو هغه سره هم خبرې شوي دي خو بهرحال دغه خبره چې زموږ کم شوې وه نو په هغې کې دغه کلیر خبره ده چې هغې کې چې څه مناسب کېدی شي به کوو انشاءالله تعالی چې د هغې کم ماشوم دی یا د هغې خاندان دی چې هغې ته څه قسم له موږ مدد ورکولی شو څه قسم له هغې سره کولی شو امداد به ورسره کوو او د هغې خلاف چې کله هر چا خلاف ثابتېږي نو هغه ته به سزا ملاوي. دغه خامخا فوج هم په دې کې ضرور دغه کوي بالکل امپارشل انکوائری به کوي او هغه کار به کوي چې فوج باندې هم څه الزام یا فوج باندې هم کیسه بداوی هغې باندې مرانه شي.
دا به داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې یو ویډیو کې د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې یو ماشوم حیات خان وایي چې پاکستاني پوځیانو یې د کور ستر پرده ماته کړې ده. دا وایي پوځیان یې بې اجازه ته کور ته ورننوځي. نوموړی زیاتوي پوځیان به تپوس راشي او وایي کټ او بالښت راته سم کا. د خبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو هم د امنیتي سرتیرو په دغه مبینه فعالیتونو د خپګان څرګندونه کړې او له صوبایي حکومت یې غوښتي چې د حیات دغه خبرې دې جدي واخیستل شي او د دې د پلټن لپاره د ګډه پلټنیزه ډله یا عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي شوګفتا ملک پر دې اړه د زیارت پر ورځ مشال ډیو ته ویل
اسمبلی کې د توجه د لاو نوټس هم جمع کړې ده. سردار بابک سیر ګم پارلمان لیډر دی او هغه کوم دغه غوښتنه کړې دا چې د خسور چې کوم واقع ده په دې کې چې د ماشوم کوم هغه دی یو خدای دې چې هغه بالکل حکومت د سر هغه سنجیدګي سره نه دی غسه بل دا چې په دې کې څومره خلک ملوث شي هغه ته دې لکه سخت نه سخت سزا چې دی هغه ورته دې پوره تحقیقات وشي چې لکه دا څنګه کې دی شي چې هغه خلک چې هغه ځان چې د دې ملک محافظ وي او هغه خلک چې هغه زمونږ د خلکو د میندو د خویندو د عزتونو دغه جوړیږي.
که څه هم د خیسور سیمې د ماشوم حیات خان د یاد ویډیو د خپرېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه خو تر راتلو وروسته یې په اسلام آباد کراچۍ لاهور پېښور بنو ټانک مردان ډیر اسمل خان کوټه چمن جوب او نور ښارونو کې احتجاجونه وشول. او احتجاج کوونکو له حکومت غوښتنه وکړه چې د قبایلو میرمنو ته دی احترام ورکړي. له قبایلي ضلعو ځینو پارلماني غړو هم په قومي اسمبلۍ کې د خپلو ویناګانو پر مهال غوښتنه وکړه چې د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې پیښې د پلټلو لپاره دی یوه پارلماني کمیټې جوړه کړل شي. خو د خیبر پختونخوا سینیر وزیر وایي لا هم دوی پریکړه نه ده کړې چې د خیسور پیښې د پلټلو لپاره ګډه پلټنیزه ډله یا عدالتي کمیشن جوړوي او کنه. بلخوا د پاکستان پوځ لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي.
د اسرار العالم د ریپورت سره د روانې ګړۍ نیمایي ته ورسېدلو. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 شوې. له پامیر ساحل د دې سات د خبرونو لنډیز اورو.
افغان طالبانو ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د سیاسي دفتر مشر ټاکل دی. برادر په خوا د پاکستان په زندان کې و تیر کال په اکتوبر کې خوشی شو. رويټرز خبري ایجنټس د طالبانو په حواله ویلي دي چې دا اقدام یې له امریکا سره د خبرو پر سم ډول پر مخ وړلو او پیاوړي کولو په موخه کړی دی. هلته افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د ایستلو موضوع ساده نه ده. نوموړي پرون مازیګر د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په ترڅ کې په خبرو کې وویل امریکایي سرتیري یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د امریکا د امنیت په مخه په هغه هیواد کې پراته دي. په شمالي وزیرستان کې په چاودنه کې 12 وګړي ژوبل شوي دي. چارواکو او د سیمې اوسیدونکو مشال راډیو ټول په خنن په میرالی کې د پوز له پوسټې سره نږدې شوي ده. چارواکي وایي دا د ریموټ کنټرول بم چاودنه وه. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په ګډون 4 کسان بې ګناه ګرځولي دي. د پاکستان ډان او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼو پرون وویل عدالت د پولیسو د یو پلټنیز رپورټ پر اساس نقیب الله مسعود، محمد صابر، نظر جان او محمد اسحاق بې ګناه وبلل او ویل چې په هر هغوی له تحریک طالبان پاکستان سره د تړاو تور ناسم و. د پولیسو پخوانی افسر راونوار تیر کال د جنوري پر 14 ویلي ول چې 4 واړه د وسلوالو طالبانو غړي ول چې له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي. ټاکل شوی چې د پاکستان سپریم کورټ د جنوري پر 9 د عیسوي ښځې آسیه بیبي د خوشي کولو په اړه فیصلې ته د بیا کتنې درخواست رد یا منظور کړي. دا خبره د قضیې یو وکیل پرون د فرانسې خبري ایجنټس ته کړې ده. ایجنټس وایي که سپریم کورټ دا درخواست ردوي نو د آسیه بیبي په خوشي کولو کې به آخري قانوني خنډ هم لري شي. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکو په سنگین ولسوالۍ کې د 4 په ورځ په هوایي برید کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله تایید کړې خو کره شمېر یې نه دی ورکړی. تر دې مخکې د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان پرون ویلي ول چې په سنگین ولسوالۍ کې پر یوه کور په هوایي برید کې د یوې کورنۍ 14 غړو ته مرګ ژوبله اوښتې. تر اوسه دا هم نه ده روښانه چې دا بمباري افغان او که بهرنیو ځواکونو کړې. خو د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت پرون په بیان کې ویلي دي چې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې د دعوو پلټنه کوي. او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر هغه وروسته خپل وینزویلایي سیال نیکولس مادورو ته په تلیفوني خبرو کې د خپل ملاتړ څرګندونه کړې چې د اپوزیشن یو سیاستوال د 4 په ورځ ځان د هغه هیواد لنډمهاله مشر اعلان کړ.
پامیر ساحل درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپامو کوي چې پاکستاني ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. احمد الله درته د ځینو اداریو مهم ټکي وړاندې کوي.
نوای وخت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي د خزانه وزیر اسد عمر دویم وړوکي بجټ په وړاندې کولو سره په قیمتي موبایل او 1300 موټرو اخستو باندې ټیکس زیات کړو. د نوموړي په وینا غریبانو ته د قرض حسنه ورکولو لپاره د 15 روپو سکیم براوستل کیږي او د ترڅنګ بانکونه به د وړو قرضو لپاره د 9.5% ټیکس په ځای 40% ټیکس اخلي. ورځپاڼه لیکي موجوده حکومت د ګرانۍ، بیروزګارۍ او توانایي بحران په مشکلاتو کې راګیر ده چې له وجې د خپل واک په لومبیو شپږو میاشتو کې دویم ځل وړوکی بجټ وړاندې کړو. د وړومبي وړوکی بجټ له وجې په اولس د ټیکسونو په شرح کې د اضافه سره سره د نوو ټیکسونو بوج اچولی شوی وو او د ډالر نرخ زیاتېدو له وجې په ملک کې په ګرانۍ کې ډېره اضافه وشوه. ورځپاڼه لیکي د سعودي عرب وروستو متحده عرب اماراتو، چین او قطر د پاکستان معیشت د مشکلاتو نه راوستلو لپاره ورسره مالی مرستې وکړې. نو حکومت له پکار دي چې په تیرو وختونو کې په اولس د اضافي ټیکس د لارې چې کم بوج اچولی شوی وو نو هغې کې کمی کولو سره سره په ملک کې د ګرانۍ کچه راټیټولو لپاره هم حاصل وکړي. ایکسپریس ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې دا ورسپانه لیکي د خزانه وزیر لخوا وړو کې بجټ وړاندې کول وروسته د نوموړي لخوا دا وضاحت مخې ته راغلی چې د معاشي اصلاحاتو لپاره دا یو سنجیده کوشش دی. ورسپانه لیکي حکومت او اپوزیشن ګوندونو لپکار دي چې خپل منځي اختلافاتو پرته د ملکي معیشت بهترۍ لپاره دې په ګډه سره کار وکړي او په خصوصي توګه د تحریک انصاف ګوند دا ذمواري جوړیږي چې انتخاباتو وړاندې اولس سره یې کمې وعدې کړې وې نو کوټلي ګامونه په پورته کولو سره هغه پوره کولی شي. جنګ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د پنجاب اسمبلۍ لخوا د کورني ملازمینو د تحفظ بل منظورول یو ښه پرمختګ دی چې تر لاندې به 15 کاله نه کم عمره ماشومان په ملازمت ساتلو بندیز وي او کم عمره ملازم ساتلو په صورت کې د یوې میاشتې بند او لس نه تر 15,000 روپو پورې جرمانه به وي. ورسپانه لیکي د پاکستان دا یوه بدقسمتي ده چې ورځ په ورځ پکې په ماشومانو مشقت کولو کې زیاتوالی روان دی او د دې بنیادي وجه زیاتېدونکې آبادي، بیروزګاري او ناپوهي ده. او د مزدورانو نړیوال تنظیم د یو راپور تر مخه پاکستان کې 1.25 کروڑ پورې ماشومان په کار کولو مجبوره دي او یاد ملک د نړۍ هغه دریم لوی ملک ګرځول کېږي چې پکې په زیات شمیر کې ماشومان کار کوي. ورسپانه لیکي د ملک نورو صوبو له هم په کار دي چې زر تر زره دا شان بلونه په منظورولو سره دې پرې عمل درآمد هم شروع کړي چې ماشومانو ته خپل جایز حقونه ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال تنظیم یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي ایران تیر کال له حکومتي تګلارو سره د اختلاف له وجې خواوشا 2000 کسان نیولي دي. د تنظیم یو افسر پرون ویل په دغه هیواد کې د بیان ازادي تر خپل لاندې کیږي. هلته ډیپلومیټ مجلې جرمنی ته د ازبکستان د ولسمشر شوکت میر زیایف سفر په اړه لیکنه د دواړو هیوادونو اړیکو ته په موضوع ټاکلې ده. شاهین بنیرې د دواړو لیکنو مهم برخې اوروي.
امنیسټ انټرنیشنل وایي چې ایرانی چارواکو تیر کال د حکومتي پالیسیو پر ضد د مظاهرو او حقونو لپاره د اوچتیدونکو آوازونو د غلي کولو په غرض په عملیاتو کې 2000 کسان نیولي دي. د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د سازمان یو مشر فیلیپ لوتر ویلي 2013 کال د ایران لپاره د شرم کالو ځکه چې ټول کال ایرانی چارواکو د حکومت د مخالفینو او حقونو د فعالانو پر ضد فعالیتونه وکړل او دغه شانې د بیان د ازادۍ او خلکو په خپل منځ کې د یو ځای کېدو حقونه د خپل لاندې کړل. نوموړي ویلي ایران په زرګونو کسان نیولي، هغوی د امن د لارې د خپلو حقونو لپاره د مبارزې نه منع کړي او ځینو لی بیا کوړې او نورې سزاګانې ورکړې دي. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا د سزاګانو ورکولو په وخت د خلکو د بنیادي بشري حقونو او نورو مروجه قوانینو خیال نه ساتل کیږي. په نیول شو کې وکیلان، زده کوونکي، سیاسي کارکوونکي او د ښځو د حقونو دفاع کوونکي شامل دي. بلخوا ډیپلومیټ مجلې د جرمني او ازبکستان د اړیکو په اړه په یو راپور کې لیکلي چې د جنوري په 6 نیټه د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایوب جرمني ته په خپل دو ورځني سفر لاړ. د سفر موخه د ازبکستان لخوا په نړیوال میدان کې قدم کې خودل او په دغه هیواد کې د سرمایه‌کارۍ لپاره د جرمنیانو راکش کولو. د دې سفر نه 15 ورځې وړاندې ازبکستان د جرمني شهریانو ته بېله ویزې تر 1.5 ورځو په دغه هیواد کې د پاتې کېدو اجازه هم ورکړه. د جنوري په 14 د ازبکستان مرستیال وزیر اعظم وویل چې جرمني ورسره د 4.56 بلین ډالر سرمایه کاری اراده ښودلې ده. د شوروي اتحاد د ماتېدو نه وروسته ازبکستان او جرمني د یو بل سره اړیکې ښه کړې دي او د ازبکستان وړومبي ولسمشر اسلام کریموف د جرمن اقتصادي ماډل ډېر ستایل دی. خو له دې سره سره د بشري حقونو دفاع کوونکو په جرمني غږ کړی دی چې په ازبکستان کې د بشري حقونو نه د سرغړونو پیښې له نظره ونه غورځي. د بشري حقونو د سار د نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د اروپا مشر ویلي اگر چې میرزایوب ځینې ګامونه پورته کړي دي خو په دغه هیواد کې مثبت بدلونونه لا نه لیدل کیږي. د ډیپلومیټ په وینا دا د جرمني لپاره یو ښه فرصت هم دی او ذمواري هم دا چې د بشري حقونو د دفاع په لړ کې ازبکستان سمې لارې ته راولي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنری ګړه
پلس نیمو بجو
تان دهلی
په یو نیمه بجا
جمهوریت
په پاو کم دو بجو
د ځوانانو غږ
په دو بجو
ورورولی
په درې نیمو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
د مشال ریډیو خبرونه کې ورته یو نړیوال رپورت د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل وینزویلای سیال نیکولاس مادورو سره د مرستې وړاندیز کړی دی. دواړو مشرانو پرون په ټلیفون خبرې وکړې. ماسکو تېره ورځ په وینزویلا کې د خوان گوایدو په مشرۍ د لنډمهاله حکومت د ملاتړ په سر د امریکا په ګډون د یو شمیر هیوادونو اقدام غندنه کړې ده. په عین وخت کې واشنگټن د وینزویلا د سیاسي بحران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د بحث غوښتنه کړې ده. فریبا ظاهر یې په اړه نور تفصیل درکوي.
روسیه ورسته له هغه د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز کړی چې په دغه هیواد کې د سیاسي بحران تر رامنځته کېدو وروسته په دې اړه د نړۍ یو شمېر قدرتونو په دوو برخو وویشل سول. امریکا، کاناډا، د لاتینې امریکا ځینې هیوادونه او یو شمېر اروپایي هیوادونو د خوان گوایدو چې ځان موقت ولسمشر اعلان کړی پلوي کړې ده. روسیه، چین، ایران، سوریه، کیوبا او ترکیه بیا په هغو هیوادونو کې دي چې د مادورو د حکومت د پلوي اعلان کړی دی. کرملین ویلی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د وینزویلا ولسمشر مادورو سره د ټلیفوني خبرو پر مهال ویلی چې په دغه سیاسي بحران کې چې د په وینا له بهر څخه خپرول شوی د مادورو پلوي کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د پنځمه په ورځ په الجزایر کې په یوې خبري غونډه کې د وینزویلا د وضعیت په اړه وویل دا چې امریکا او یو شمېر نور هیوادونه په لومړي سر کې سیمه ییز هیوادونه سمدستي نوی په خپل سر راغلی موقت ولسمشر په رسمیت پیژني یوازې دا معنا لري چې دوی په مستقیم ډول په وینزویلا کې د یو بل قدرت په مصنوعي جوړېدو کې شریک دي چې هغه له ګډوډیو او جدي کورنیو سیاسي بې ثباتیو ډک دی. روسیه وینزویلا ته میلیاردونه ډالر پور ورکړی او د تیلو د صنعت ملاتړ کړی. دغه راز وینزویلا په وروستیو کلونو کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د روسیې پوځي تجهیزات اخیستي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځشنبې په ورځ په واشنگټن کې د امریکایي هیوادونو د سازمان په غونډه کې د مادورو رژیم نامشروع وباله. دی وایي د بحث وخت تیر دی. د پخواني ولسمشر نیکولاس مادورو رژیم نامشروع دی. د هغه رژیم مات شوی دی. له اقتصادي اړخه بې کفایته او فاسد دی. له بنیاده دیموکراتیک نه دی. له همدې کبله موږ د هغوی هر ډول اعلان او کړنې نامشروع او ناسمې ګڼو. امریکا هم د وینزویلا د تیلو د صادراتو په برخه کې مهم شریک دی. دغه هیواد په رسمي ډول د وینزویلا د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د علني غونډې غوښتنه کړې ده. وینزویلا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خبرو په اجنډا کې نه ده، نو که چیرې امریکا دا غونډه غواړي باید د دغې شورا د 15 غړو څخه لږ تر لږه نه غړي د دې غوښتنې ملاتړ وکړي. نیکولاس مادورو په 2010 کال کې د هوګو چاویز تر مړینې وروسته واک ته ورسېد. نوموړي د تېر کال په مې میاشت کې تر انتخاباتو وروسته دوی اونۍ د مخه د دوهم ځل لپاره د وینزویلا د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه، خو دغه انتخابات د مخالفینو لخوا بایکاټ او د درغلیو اداوې ورباندې وسوې. تر دې وروسته سیاسي مخالف ځوان رهبر خوان گوایدو موقت حکومت اعلان کړ. دی وایي د دغه هیواد اساسي قانون اجازه ورکوي چې موقت حکومت جوړ کړي، ځکه دوی باور لري چې د مادورو انتخابات ته منلو نه دي. گوایدو ژمنه کړې چې آزاد انتخابات پکوي. گوایدو په ملي اسمبلا کې چې تر ډېره د مخالفینو په ولکه کې ده د اپوزیسیون مشر دی.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولې، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل رپورت ته. البرتو کایرو په 1990 کال کې کابل ته ورغله او هلته یې له
مازورانو سره مرسته شروع کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د ایټالوي وګړي تر اوسه له زرګونو مازور افغانانو سره مرسته وکړي. کایرو اصلن قانون پوه و خو په افغانستان کې یې د بدامنیو پر مهال د مازور شوو د بدني پالنې چارې شروع کړې، یعنی فیزیو تراپیست شو. ظفر خان د لیکنې مهمې برخې اوروي.
د چهارشنبه په ورځ د سره صلیب نړیوال ادارې په افغانستان کې د خپل کار دیرشمې کلیزې په مناسبت دستور وکړه. ادارې تر اوسه د 1,80,000 مریضانو علاج کړی دی. همدارز 2,00,000 مصنوعي اندامونه یې مزورانو ته لګولي دي. په اداره کې البرټ کایرو د پام وړ کار کړی دی. سره صلیب په افغانستان کې هر کال د 10,000 ناروغانو درملنه کړي، چې پکې 1,500 د جنگ له امله او پاتې نور د نورو ناروغیو او ترافیکي پیښو له وجې مزوران شوي. په 2013 میلادي کال کې د ناروغانو شمیر تر مخکې هر وخت زیات شو او 2,000 ته لوړ شو. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د خیریه ادارو لپاره حالات نور هم ترنګلی شو او حمله ورباندې وشوي. البرټ کایرو اوس 68 کلن دی او د جون په 28 کلونو کې په افغانستان کې د مازورانو لپاره کار کړی. د افغانستان د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ویل کایرو اتل دی، ځکه چې ټول ژوند یې افغانستان ته وقف کړ. کایرو وای په افغانستان کې د مازورانو لپاره په 9 مرکزونو کې 250 کسان کار کوي. دوی ټول مخکې مریضان ول، خو اوس د نورو مریضانو علاج کوي. د چهارشنبه د ورځې دستور په داسې لوبغالي کې جوړه شوې وه چې پکې 1,500 مازوران لوبې کوي. په دوی کې یو 30 کلن محمد صابر دی. هغه 15 کلن وو چې په 14 کې مازور شو. بیا یې کایرو علاج وکړ او مصنوعي پښه یې ورته ولګوله. صابر اوس د افغانستان ویلچیرز ملي ټیم لوبغاړی دی او په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې یې د باسکټبال سیالۍ کړې دي. کایرو وایي هیله مند دی چې 1.5 نور کلونه په افغانستان کې پاتې شي او د مازورانو مرسته وکړي. هغه وایي هغه خلک چې د مازورۍ له وجې په ځمکه خوږیږي، غواړي له ځمکې یې اوچت کړي او د ګرځېدو قابل یې کړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی وای چې د جنوري په 9 بعد پاکستان سپریم کورټ د عیسوي خزه آسیه بیبي خوشی کولو په اړه د فیصلې بیا کتنې درخواست ګوري او د منظوري یا نامنظورولو فیصله به کوي. دا خبر پرون د مقدمه یو وکیل د ای ایف پی ته کړی ده. ای ایف پی وای که سپریم کورټ درخواست رد کړي نو د بیبي په خوشی کولو کې به ورسته قانون خنډ هم ختم شي او خای نوموړي ته د یوې غربي هیواد پناه هم ورکړل شي. په امیر ساحل لپاره نور تفصیل راکوي.
د فرانسې خبری اژانس ته یو وکیل ویلي چې ټاکل شوی د پاکستان سپریم کورټ د جنوري پر 9 د عیسوي ښځې آسیې بیبي د خوشی کولو پر ضد د غوښتنلیک منظوري یا نه منظورولو فیصله وکړي. که سپریم کورټ دا درخواست رد کړي نو دا به د آسیې بیبي د خوشی کولو په برخه کې وروستی قانوني خنډ هم ختم کړي. بیبي ته یو عدالت شاوخوا 9 کاله مخکې د اسلام پیغمبر د سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولې وه. د دې پر ضد نوموړي د لاهور های کورټ ته درخواست وکړ، خو هغه عدالت یې هم د مرګ سزا برقرار وساتله. تر دې وروسته بیبي په زندان کې وه او بیا یې سپریم کورټ ته غوښتنلیک ورکړ. د پاکستان سپریم کورټ د 2013 زیږیز کال په اکتوبر کې هغه بې ګناه وګرځوله او چارواکو ته یې سمدستي د هغې د خوشي کولو امر وکړ. د پاکستان ستر عدالت فیصلې په هیواد کې د سختریزه مذهبي ډلو قهرجنې مظاهرې وپارولې. په دې ډلو کې یې یوه تحریک لبیک پاکستان وچ د بیبي د وژلو او د هیواد په پیاوړي پوځ کې یې د بغاوت غوښتنې وکړې. همدې تحریک د هیواد د لوړپوړو قاضیانو وژنه هم روا وبلله. تر دې وروسته د پاکستان حکومت د تحریک لبیک پاکستان پر مشرانو، غړو او پلویانو چاپې ووهلې او پر ځنو مشرانو یې خلک بلوو ته د پارولو او د ترهګرۍ تورونه پورې کړل. په عین وخت کې چارواکو له مظاهره کوونکو سره موافقه هم وکړه او ورته اجازه ورکړه چې سپریم کورټ ته درخواست ورکړي چې د آسیې بیبي د خوشی کولو په اړه خپلې پریکړې ته بیا کتنه وکړي. د عدالت فیصلې بیا کتنې درخواست وکیل غلام مصطفی کړی وو. نوموړي د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې د جنوري پر 9 به عدالت خپلې فیصلې ته د بیا کتنې په اړه د غوښتنلیک منظوري یا نه منظورولو فیصله وکړي. د ویل اکثر عدالت پر هماغه ورځ دا پریکړه کوي. که عدالت خپلې فیصلې ته د بیا کتنې درخواست منظور کړي نو بیا قانوني بهیر پیلېږي. په پاکستان کې د مذهب او د اسلام د پیغمبر د سپکاوي موضوع خورا حساسه ده او که پر یو کس د پیغمبر د سپکاوي تور ثابت شي نو عدالت ورته د عمري بند یا د مرګ سزا هم اورولی شي. د بشری او لګکیو د حقونو نړیوالو او پاکستانیو ټولنو او فعالانو په بیا بیا پر حکومت غږ کړی دی چې د مذهب سپکاوي د مجازاتو قانون ختم یا پکې لوی بدلون وکړي. د فرانسې خبری اجانس دا هم ویلی دی چې داسې اشارې دي چې آسیې بیبي ته په اروپایي یا شمالي امریکایي هیواد کې د پناه ورکولو پر چارو هم کار روان دی، او که سپریم کورټ یې د خوشې کولو فیصله پر ځای وساتي نو ښایي هغه هیواد پرېږدي.
دا مشال ریډیو ده.
د متحده عرب اماراتو د پرمختیايي چارو یو فند ویلي چې د پاکستان په حکومتي بانک کې 3 ارب ډالر دي. په دې لړ کې ابو زهبي فند فار ډیولپمنت د پاکستان د حکومتي بانک سره موافقه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر پیغام کې ویل دا اقدام د پاکستان د اقتصاد د ثبات لپاره ښه دی، خو د اقتصادي چارو پوهان وایي دا پیسې یو ډول قرض دی چې پاکستان ورباندې سود ورکوي. د سیمه ییزو چارو پوهان وایي خلیجي هیوادونه ځکه له پاکستان سره مرسته کوي چې ورسره یې مالی او نورې ګټې تړلې دي. ګلیاز په دې موضوع دا رپورټ لري.
ابوظبي فنډ فار ډیولپمنټ د پاکستان سټیټ بینک یعنی مرکزی بانک سره د 3 ارب ډالرو ورکول تړون کړی. تر دې مخکې سعودي عرب هم پاکستان ته 2 ارب ډالر ورکړی دي او د 1 ارب ډالرو نورو منتقلولو ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم عمران خان په تیرو شاوخوا 4 میاشتو کې زیاتره سفرونه د خلیجي هیوادونو کړي او هغه هیوادونو د مرستو ورکولو وعده هم کړې وي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي له پاکستان سره د خلیجي هیوادونو مالي مرستې معیشت لپاره نه دي.
دا قرضې چې دي اوس دي واپس کولی نشي، نو د هغې د واپس کولو توان چې نه لري نو د هغې په وجه باندې اوس څوک قرضې هم نه ورکوي. نو چې نه ورکوي نو اوس پاکستان چې دی خپل کم امپورټ بل دی د بهر نه چې مال راځي د هغې بل نشي ادا کولی. نو د هغې دپاره د دنیا ټولو خلکو ته ویلي ټولو ملکونو ته چې یاره مال موږ لکه پیسې راکړي قرض عملي خپه ډېر غټ سود. نو دا په بینک کې ځکه دي چې دې سره به د دې یو دغه بحال شي چې بھائی دنیا ملکونه چې دي هغه چېرته پاکستان ته مال ورکولو نه چې
دکرام موتی په خبره د دې پیسو جمع کولو یو غټه بداوی چې د بهرنیو کمپنیو او حکومتونو اعتماد به پر ځای پاتې شي. بیا په خبر کې د نیوز ورسپانې خبریال ریاض داوزه وای چې سعودي عرب، متحده عرب امارات او نورو خلیجی هیوادونو مالی ګټې په پاکستان کې دي، نو ځکه دوی مرستې ورکوي.
په پاکستان کې د غي مفاداتو ته هم ډېر خطر وي، نو هغه ملکونه حتمی د پاکستان سره داسې په نقدو پیسو کې مرسته کوي. دی وخت کې د یو ای چې کوم بزنس ته دلته په ټیلیکام کې یا سونا تقریبا ټول ټایل کوست دي، نو هغه کې د یو ای یا تاجران دي یا پکې دا غزي امارات دا غي رولینګ فیملی ده، نو هغه ته دلته ډیر مسائل دي. غسی سعودي چې دا غي ډیر لوی پیمنٹ ته پاکستان ته ورکول ته لو پمت کې.
خو په خبر کې دا سیمایزو چارو پوه ډاکټر سرفراز خان وای په سیمه کې د اغوان سولې خبرې ترې روان دي چې پاکستان په کې یو مهم رول لري. نو په دې تناظر کې هم خلیجی هوادونه غواړي چې پاکستان سره مالی مرستې وکړي او په بدل کې د دوی د خوخي کارونه وکړي.
طالبان او حکومت تسلیمولو هغه یو سعودي عرب او بل امارات او وس بیا نن سبا چې کوم خبرې اترې روانې دي افغانستان کې د امن بلاسا، نو هغې دپاره پاکستان باندې نور دنیا یو ډېر لوی دباو اچي ورته وایي تاسو افغانستان کې دخل بند نه کړلو یا طالبانو ته سیف هیون ورکول بند نه کړو نو مونږ به تاسو باندې پابندیانې لګوو، سینکشن به لګوو. او پاکستان کې عموماً خلک دا وایي چې ورلډ بینک اور آئی ایم ایف پاکستان ته ځکه قرض نه ورکوي چې امریکا یا نور ملکونو ورته ولي چې مې ورکوي ولي چې دوی دباو اچول غواړي چې په افغانستان کې دي ګوتې نه وایي.
نو پوهانو په خبره د موجوده حکومت خرابو معاشي پالیسیو له وجې د هیواد اقتصاد ورځ تر بلې خرابېږي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جنوري په 2 د قطر سفر کړی وو او ویلي وو چې ډېر زر به هیواد له مشکلاتو راوباسي. تر دې مخکې د ابوظہبي ولی عہد د اسلام آباد سفر کړی وو او عمران خان 2 د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو سفرونه کړي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان اسمبلی غړي وایي د جنوري له 28 څخه په پیلیدونکو غونډه کې به په صبح کې په وچکالۍ او د دې پاسراتو بحث کوي. لوی وفاقي حکومت به د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کوي. د اسمبلی مرستیال سپیکر سردار بابر خان د جنوري په 3 مشال لیډیو ته ویل حکومتي او اپوزیشن غړو ته ویلي چې په دې موضوع د ګډ دریز للارې له وفاقي حکومت مرسته وغواړي. په دې موضوع نور تفصیل له پامیر ساحل وو.
د بلوچستان اسمبلی مرستیال سپیکر او یو بل غړی ویلی د جنوري پر 28مه په پیلیدون کې غونډه کې بعد د صوبې پر وسایلو وچکالی او اوبو پر بحران باس کوي چې پر یو غړه کړنلار سلا شي او له وفاقي حکومت د بیړنۍ اقداماتو غوښتنه وکړي. په بلوچستان کې د عوامي نشل ګوند مشر اسخر خان اڅکزي د جنوري پر 28مه مشال راډیو ته وویل ګوند د بلوچستان عوامي ګوند په مشرۍ په صوبایي حکومت ورګړ دی او له وفاق به غوښتنه وکړي چې نه یوازې د اوبو بحران هواري لپاره بیړنۍ اقدامات وکړي بلکه اغیزمنو خلکو ته هم رعایتونه او مرستې ورکړي.
په کار دا دی چې په ایمرجنسی بنیادو باندې کار وسی، په هغه کې غټ کار دا چې لوی او کوچنی ډیمونه جوړ سي. بند د دې سره چې دا ټیم تباسه وي زراعت دی، اګریکلچر دی، په کار دا دی چې ګورنمنت هغه ته ریلیف ورکړي. یو خدا نه دی ریلیف چې موږ ته خیمه ورواستو، وړو ورواستو، بوره ورواستو، غوړي ورواستو. ریلیف دا دی چې د هغې د یو څه مدت لپاره د دوامډال اړخه بلونه دي هغې په کار دا دی معاف سي او په دې لارې کې د دوی کومک او مدد وسی، د فرټیلایزر د لارې وسی، ځکه د ماتېدو د لحاظ وسی.
اڅکزی وایي یوازې پښتون میشته سیمې نه بلکې ټول بلوچستان اوږدمهاله وچکالۍ ځپلی دی چې له کبله یې د ځمک لاندې اوبو سطح خورا ټیټه شوې او د کاریزونو له لارې د اوبخور نظام کار نه کوي. د ده په خبره په یو شمېر سیمو کې د اوبو بحران او وچکالۍ کرنې، باغوانۍ او مالدارۍ ته لوی تاوان اړولی دی. اڅکزی وایي د زیارت په ځینو سیمو کې خلک د څښلو اوبه نه لري. په بوري یا لورلای کې د یو شمېر کلیو اوسیدونکو نورو ځایونو ته کډه کړې چې دا د لوی بحران ښکارندوی کوي. د بلوچستان اسمبلی مرستیال سپیکر سردار بابر خان وایي دی به د جنوري 28مې د غونډې مشري کوي او اپوزیشن او حکومت دواړو ته یې ویلي چې د اوبو بحران هواري او د وچکالۍ د بدو اثراتو په اړه ګډ دریځ غوره کړي.
دا وار د بلوچستان چې کوم ګورنمنت جوړ دی ته یقین وکړي پر ډیرو مسلو مسایل باندې پر ډیر قراردادو باندې دوی اولم سره یو سوي دي. د سپیکر زو دوی ټرم دا یې مطلب کې دا د بلوچستان چې مسلې مسایل دي دا پکار دي چې ګورنمنت او اپوزیشن په دا کې سره یو سي، بیا یو مشکل اسانه کېدلای شي.
د بلوچستان اسمبلی سپیکر او بل غړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د پاکستان د اوبو سرچینو وزیر فیصل واوډا د جنوري پر 28مه د سینټ په غونډه کې وویل د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت د بلوچستان د اوبو زیرمو لپاره د نویو بندونو جوړولو پروژې عملی کوي. وفاقي حکومت په بلوچستان کې د نوو ډیمونو جوړولو لپاره د 1.8 میلیون روپو سپارښتنه کړې. د دې طریقه دا ده چې صوبه له وفاقي حکومت غوښتنه کوي خو موږ وار له مخې ورته پیسې زیاتې کړې دي ځکه چې له بلوچستان سره پخوا هم توپیري چلند شوی. 8.8 میلیون روپو مو ورکړي دي او په دې اوسنۍ سپارښتنه کې موږ نوې پروژې هم لرو.
په
عین وخت کې آسیایي پرمختیایي بانک او د بلوچستان حکومت د جنوري پر 15مه یوه موافقه لاسلیک کړې چې ورسره سم به هغه بانک په صوبه کې د اوبخور نظام بیا رغولو او د اوبو سرچینو انتظام لپاره د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو پور ورکوي. د بلوچستان حکومت په ډسمبر کې ویلي ول چې د ملګرو ملتونو په مرسته د صوبې په بیلابیلو سیمو کې سروې کوي چې د وچکالۍ اثرات معلوم او ځپلو خلکو ته مرستې ورسوي.
دا مشال ریډیو ده
او د دې غړي اخیره ریپورت له کورمې. په صدا کې له تیرو خواوشا دریو میاشتو راهیسې مرموزه هدفي وجنې کیږي. په دې زمين کې تازه پیښه د جنوري په 3مه په ماسوتن شوې چې په کې ځینو وسلوالو یو ولسی وګړې واجه. د سیمې ځینې اوسیدونکو وایي انتظامیه په دې وجنو کې د ککړو کسانو په نیولو کې پاتې راغلي خو یو چارواکي بیا مشال لیډیو ته ویلي چې وار له مخه یې مشکوک کسان نیولي او د وجنو د مخنیوي هڅې کوي. طارق اورکزی مو په نور حال خبروي.
د کورمې په ساده خار کې د زیارت په شپه یو بل تن د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی دی. معلوماتو تر مخه په ستین کې د قیوم په نامه یو ننبایي په خپل دکان کې کار کولو چې کسان راغلل او تر وژلو وروسته ورنه بیا وتښتېدل. ځایي خبریال نسیم شاکر وایي په خار کې دا د هدفي وژنې 15مه پیښه ده چې په لږ وخت کې هلته وشوله. نسیم شاکر زیاتوي چې په سیمه کې داسې پیښې او هدفي وژنې د زیاتېدو یوه غټه وجه دا ده چې هلته امنیتي ادارې خپل کار او ذمواري په سمه توګه نه ترسره کوي.
چې دا د حکومت کوم
نهلی دی هغه باندې هم غوتی وشتې پټ خبره کښې مو د شو تر دې طرف ته توجه وکړو. مکمې انتظامیه سره داسې تجربه کار انویسټیګیشن ټیم هم نشته چې هغه قتل واردات نه ورسته هغه روشي هغه ښه طریقې سره انویسټیګیشن وکړي، هغه قاتل پورې رسوي، اصله کې قاتل ونیسي. ویلي چې که موږ وکړو اوسه پورې څومره څلور پنځه قتلونه وشو، د دې کې معمول مطابق دی روشي جیوکو کوم وي جیو واردات ځوی وي هغه معاینه وکړي او بیا قاتل لټون شروع کړي، خو اوسه پورې یو قاتل هم ونه نیولی شو.
بلخوا د کوزي کور مې مرسیال کمشنر عظمت الله د ځای خبریال له دغې خبرې سره اتفاق نه کوي چې ګنې امنیتي ادارې خپل کار په صحیح توګه نه ترسره کوي او وای هلته د شویو زیاتره پیښو تحقیقات سرته رسولی دي او ډېزر به د هغو پیښو اصل مجرمان د قانون په منګولو کې وي. مرسیال کمشنر زیاتوي چې په ځینو پیښو کې دوی کامیابي نه ده ترلاسه کړي ځکه چې دعویداران یې مخې ته نه راځي او څوک ورسره په تحقیقاتو کې مرسته نه کوي. عظمت الله دا هم وایي کله کله داسې نیمګړتیاوې وشي چې له وجې هلته د بدامنۍ پیښې رامنځته شي، خو بیا هم امنیتي ادارې کار کوي او د سیمې امن یې تر ډېره حده بحال ساتلی دی. چارواکي وایي د زیارت په شپه د ننبایي د وژل کېدو په پیښه کې دوی د شک په بنیاد شپږ تنه نیولی دي چې ورنه تفتیش روان دی او ممکن ده چې ورته په دغه کیس کې هم کامیابي ترلاسه شي. په ښار کې د هدفي وژنو په پیښو کې د عام وګړو ترڅنګ ځایي مشر او امنیتي عسکر وژل شوي دي. په ساده ښار کې تر تازه پیښې مخکې د روانې میاشتې پر نولسمه ځایي مشر ملک نور احمد نورکی د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی و. تر هغه مخکې د پیرکایوم سیمې د خیرګل په نامه یو ځوان چا وژلی و. په نومبر میاشت کې د لیبی یو اهلکار په شمول دوه تنان د هدفي وژنو ښکار شوي ول. تاریک ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.